Partisi Zmuştagura Tagrayla ki Prishtahta Kadu Tazkiraya Walu Bale Prihichina Walu Mulda Mulk Khilaaf Niyu Mulda Watan Khilaaf Niyu Mulda Riyasat Khilaaf Niyu Mulda Pacha Manzila Kliyavdla Bir Pakhta Pula Pari Da Pasport Khilaaf Niyu Bale Surat Yawala Kawamalu Kami Pajay Chikhi Kami Wuni
د پاکستان حکومت د چمن پرلت د بیا پیل او د پرلتوالو د غشتونو پاړه کوم تازه رسمي تفسیرانه د کړي دا په داسې حال کې د چې د دوشنبه په ورځ په تورخم کې هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو موټرو لپاره د موقتی اسنادو د لرلو په عکس العمل کې سوداګرو او موټر چلوونکو احتجاجي پرلت کړي وو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د کندهار ښار د یو شمېر سیمو اوسیدونکو هم د څښاک د پاکو اوبو د کموالي له ستونزې سره مخامخ دي. د دوی په خبره د څښاک پاکو اوبو د راوړلو لپاره کیلومترونه مزل وهي او بیا تر ډیر انتظار وروسته اوبه ورته رسیږي. د طالبانو د حکومت د اوبو رسولو اداره هم دا ستونزه مني چې د دې ولایت یوازې 15% اوسیدونکي د ښاري شبکو اوبو ته لاسرسی لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
دلته ماشمان د اوبو له هغې ټانکۍ څخه ډبې ډکوي چې په سیمه کې د یوې مرستندوی موسسې لخوا جوړه شوې ده. د کندهار ښار په نهم ناحیه کې دغه برما او ټانکۍ یوازې د یو کلي د اوسیدونکو لپاره جوړه شوې، خو د څو نږدې کلو نور اوسیدونکي هم استفاده ورڅخه کوي. صدیق الله تر یو اوږده مزل وروسته یادې ټانکۍ ته ځان رسوي. دی وایي په سیمه کې د اوبو شبکه تیر سوي، خو د اقتصادي ستونزو له امله په پیسو د اوبو اخیستلې لتوانه لوړه خبره ده.
په کلي کې مو بنه سه موږ دوه غبل کلي سره روان لته ده. اوبه خیریه بنسټ والا دا ځای جوړ کړی دی، موږ دا ځای اوبه وړو. نو دولت نه لونه راته چیر کړی دی، هغه په داس باره کوي چې موږ وس توفیق نه لرو. هغه موږ د کور کرایه د کارونه چې کوو د کور کرایه او دا شان د خیر منګری او بیا راته دغه کړي په داس بیا چې موږ وس نه لرو، یا باید راته موچ کی او یا یو څه دغه پک شو کی چې یو څه راته ارزانه کی بیا موږ دغه کوو. وس موږ دغه بل کلی سره روان دی، په ګاډیانو کې وبوړو نو د وبو مشکل به خډیر دی.
د سالم احمد او فیدا محمد په نمونه د کندهار ښار د نهم ناحیه یو شمېر نور اوسیدونکو وایي په سیمه کې د پاکو اوبو سخت اړتیا ده او خلک نس کولای په پیسو برانیسي. نو ځکه د طالبانو حکومت باید ورته په وړیا ډول د پاکو اوبو زمينه برابر کړي.
څلور پنځه شپږ مستې خلک چې د جې خاصه وبوړي برما یواده نه پوس پر ډیر دی. غریبان خلک چې موږ سره باید نور کومکونه هم د اوبو په اساس وسی چې نور برمی وو او نور د خلک دارش کم سي. دا خلک بم وساس دلته براشم کم سي. ګرمي ده، ګرمي ډیره زیاتې په ګرمي کې به بيخي ډیر تکلیف دي انډباله.
دغه اوبه چې جد مشتخه دغه شاو خاصخه پنده شپږ مسجد ته د ډیر ډیر فاصله څخه خلک راځي د جزای څخه اوبه وړي پر دغه اوبه باندې د سرشت یعنی سار پر دل منځه پر ټیم چې موږ دغه اوبه راایله کو بیا سار تر نو بجو پر د موږ وخت ورته یش دی.
د تشاک د پاک اوبو ستونزه یوازې د کندهار ښار تر نهي مناهي پر محدود نه ده، بلکې د دې ولایت په ډیرو سیمو کې د امحال خلک د پاک اوبو لنش سره مخ دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت اوبو رسول ریاست مسولان هم نه چي د دې ولایت یوازې 15% اوسیدونکي د شاري شبکو اوبو ته لاسرسی لري. د اوبو رسول ریاست تخنیکی امیر نیاز محمد مسلم وای دوی په دې برخه کې ډیر پروژې تر لاس لاندې لري او هڅه کوي ټول شهر ته اوبه ورسوي.
چاغمر اقدامات چې ټاکل په اغاول سر کې تقریبا 4000 فامیل ته موږ اوبه رسولي. نو اوس چې وچکالي ده خلک د ډیرو سن سره مخ چې موږ خپل هغه هڅه چټک کړی دي د ډیرو موسسات او ډونرانو او حتی د خپل وزارت مرکز سره مو اړیکې په جاړه نیولې دي. نو تر اوسه تقریبا 2000 شاوخوا نور کورنه وزر سی ویدی او لا هم ډیر پروژې مر په پلان کې ورته لرو ته څو دی د بحرانی له څخراو باسو او د شار په ډیر برخه کې دغه د چلو بو سیستم فعال کو.
د اوبو رسول ریاست دغه چارواکي د اوبو د نرخونو په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې په تیرو درو کلونو کې 14000 کورنۍ ته د چشاک پاکي اوبه رسولي او لا هم یو شمېر نیمګړي پروژې تر لاس لاندې لري تر څو نورو کورنۍ ته هم اوبه ورسوي. په کندهار کې د چشاک د پاکو اوبو ستونزې نه یوازې د خلکو ورځنی ژوند ستونزمن کړي، بلکې د صحت او روغتیا په برخه کې هم جدي ننګونې رامنځته کړي دي. خلک وایي د ناپاکو اوبو د استعمال عمله د مختلفو ناروغیو سره مخ دي. یو شمیر کورنۍ دا هم وایي چې دوی اړ دي خپل ماشومان د ښوونځي پر ځای د اوبو د راوړلو لپاره واستوي، چې دا وضعیت د دوی تعلیمي پرمختګ ته هم زیان رسوي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکوم.
تو یاد ټول هیواد افغانستان نورستان نړۍ د خولا غانو کړه حیران نورستان.
د زرغون نورستان کلنی مشاعره پاړه به وړاندې په خبرونه کې ووري. د کندهار له 1999 څخه تر 2014 کال پورې یادښتونه د کتاب د ژباړونکو او مؤلف سره شهیدلی.
د کندهار اداري جوړښت باندې هم په دا کتاب کې شډیر خبرې سوي دي.
د هنرستان په نوم د عبدالوهاب مومند کتاب چاپ شو.
دغه کتاب سما د پانتون د څلو کلن دورې د پایلې کلیکلو څېړنیز پروژه و.
ځوان لیکوال طارق وزیر وایي
هغه کسان چې غواړي زنونه له مطالعه سره عادت کړي یا مطالعه ته د دوی حوصله تنګیږي نو له جنین ولونو دی را پیل کړي. دا پیل به د ډېرې مطالعه حوصله ورکړي.
لنډک سلر
سمات چلوي ګاډګوتی وخته بعد نور هم سره ببر کړي وو په تیزی له موټر سایکل خراواړه ولا.
د زرغون نورستان په نوم مشاعره وشوه. دا مشاعره له تیرو دریو کلونو راهیسې هر کال جوړیږي. د زرغون نورستان سرژنۍ مشاعره تیرونۍ د جمعې په ماښام د طالبانو د اطلاعات کلتور ریاست چمتو کړې وه، چې په کې د نورستان په ګډون د ګڼو ولایتونو شاعرانو، د شعر او ادب مینهوالو او یو شمېر چارواکو برخه اخیستې وه. نور تفصیل په دې راپور کې چې په یوه ترانوم پیلېش.
ایثار په جګو غرو کې لهر خوان نورستان نړۍ د خولا غانو کړه حیران نورستان نړۍ د خولا غانو کړه حیران نورستان پرون ک کانته وعده کوا ما برګې.
د نورستان په مرکز پرون کې د نخترو زنغوزی او په اسمان څکو شنوونو د پوخل شو دنګو غرونو په منز او د رڼو بهیدونکو بو په خوا کې د زرغون نورستان په نوم کلنۍ مشاعره جوړه شوه.
تو یار د ټول هیواد افغانستان نورستان نړۍ د خولا غانو کړه حیران نورستان.
مشاعره ته له کابل او ګونډي ولایتونو په لزګونو شاعران د شعر او ادب مینوال ورغلی وو. په قدرتی خلاګانو ډک پارون کې د رڼو او بهیدون کو بو شور او د نظم وین کو د خوګو او زړه راخون کو غګونو ازانګو فضا نور هم رنگینه کړي وو. د ډېرې شاعرانو د شعرونو موضوع نورستان ته خوده ورکړي خلاګانې وي. هر یو کوخخ کاوه چې دغه طبيعي خيستونه په زړه راښکون کو الفاظو او تشبیهاتو وستایي. له ننګرهار پارون ته تللې خوږ ژبې شاعر اسرار الله حسنزی
ته وایه نورستان چې ښکلا دي نور د څه سره تشبیه کوم او بد د زمزم سره هوا دي نور د څه سره تشبیه کوم. یو بل رقم تکیف دی او یو بل رقم فضا ده د ازمکه خو جنت سره فضا دي نور د څه سره تشبیه.
مزاحیه شاعر رمضان صائم چې تلی شعرونه او نظمونه د غوندو او مشایرو د خوخی او خندا سبب کیږي، له خلکو غواړي چې نورستان ته لاړ شي او له دغه زرغون چاپیریال او خکلی هوا خوند واخلي. نورستانیه لیکوال او شاعر امان الله امان له نفرت، کرکی او بدبینو سره په جنگ دی.
بغض عداوت سره جوړ نه ما، لدا شان کړنو بیا حساب جوړیږي. ځینی لفظونه چې لخلې نه ووزي اکثر وخت ترین عذاب جوړیږي. په آبادۍ د وطن خوښیم امان، که نورستان او کفاریاب جوړیږي.
د سرپرست حکومت اطلاعات او کلتور وزارت ویان خبیب غفران هم دغه مشاعره کې ګډون کړی و. هغه ویل شاعران او لیکوالان د ټولنې او هیواد د کلتور او ژبې ساتونکي دي.
ملتونه هغه وخت هیریږي، هغه وخت لمنځه ځي چې خپل اصالت او فرهنګ له لاسه ورکړي. اما د ملتونو او د ولسونو شاعران د دوی د ادب، د دوی د فرهنګ او د دوی د کلتور مهم ساتندویان دي.
نورو ګڼو شاعرانو هم په دغه مشاعره کې خپل شعرونه واورول. دریم کال دی چې په یاد ولایت کې د سرپرست حکومت لخوا د زرغون نورستان په نوم مشاعره جوړیږي او په کې یو شمیر چارواکي، لسګونه شاعران او د شعر مینوال ګډون کوي. شاعران د یاد ولایت په زرغونتیا او نورو ځانګړتیا او شعرونه وایي.
ایثار په جګ غرو کې لهر خان نورستانا نړۍ د خولا غانو کړه حیران نورستانا نړۍ د خولا غانو کړه حیران نورستانا پرون ک کانته وعده کوا ما برګې ماټال دی رازي درد سیال بیندا ټول جهان نورستانا نړۍ د کولا غانو کړه حیران نورستانا ایثار په جګ غرو نو کې هر خوان نورستانا نړۍ د کولا غانو کړه حیران نورستانا نړۍ د کولا غانو کړه حیران نورستانا
د مشران ملګرو غوښتنه ده چې د اخیری بیت د لاس په پورته کولو سره سره بدرګه کړئ.
کام دیش دے کدا واب دے کمنڈو دے پما گرانا وای گل ہری گی کلا دا ہر چان نورستانا ناڑے دے کھولا گانو کڑا حیران نورستانا ناڑے دے کھولا گانو کڑا حیران نورستانا دا جگ غرو خولا دے زان تا پام را اڑا والے تو یار دا ٹول ہی واد افغانستان نورستانا ناڑے دے خولا گانو کڑا حیران نورستانا ناڑے دے خولا گانو کڑا حیران نورستانا
لیبی خبرتیا روس د شیر په دنیاګی کې پاتې شو د څوري لمن شیر لرو
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شیر
شیر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کار کتنه ل ازادي رادیو
د چولی لمن شیر د دوی پښخ
را سره لم شوم ثوب دی دوی وګی می پر درانې دی هغه پند پند کانی شوبل شوی احساسات می چې شیبه شیبه ډیریږي، نه کمیږي، نه ورکیږي، نه رژیږي، نه څڅیږي، په یو بل کې ګډوډ شوي. زه یې فرق کولی نشم چې هغه درون کاڼی کوم دی چې وړوم د دوزخ له سرو لمبو به ویرېدمه. لړمان به مې په خپل وجود کې حس کړل، خمارانو او مارانو به خوړمه، د جنت پر نعمتونو به مې زړه تسکینېدنه، په ویالو او ویالو ګبینو به مې روح آرامېدنه، د کوثر سپینو اوبو ته به مې هېڅ هم زړه کېدنه. که جامې وي د وریښمو، که باوو د سرو غمیو، که فضا به ماتره، که فضا به عمبرینه، ما ته خره لګېدل نه، ځکه ویره د بیلتون وه له عدکې له بابکه. او زه یې فرق کولی نشم، هغه درون کاڼی به کوم وي چې لا لږه را لوی شوم، په ټټر مې زورېدمه، په غلطو مې شرم شرم، په وجود مې ملامته خجالته به پر ځان شوم، له خپل ځان مې کېده کرکه، له هر کس به ویرېدمه، له خپل سیوري به مې هم زه رېږدېدمه، رېږدېدمه. او زه فرق کولی نشم، هغه درون کاڼی به کوم وي چې مصرې شاهین سترګې فوارې وې، فوارې وې، د للی په نکاح شوه، د مړه ورور پېغله ورینداره، هی نو څه وو، غوټکېدلې کیلی وه، په سپېره تندي مې دویا، خوله مې چوپ، خو زړه مې څه په زور دربېږي، په تندي مې اور بلېږي، او زه هېڅ ویلی نشم، خوله مې چوپ، خو زړه مې څه په زور دربېږي، په تندي مې اور بلېږي، او زه هېڅ ویلی نشم. شوبل شوبل احساسات مې پر هغه پنډې زفه شول، چې وړم ډېر کلونه، چې شیبه شیبه ډېریږي، نه کمیږي، نه څڅیږي. هو، د کودړې په ګلدان کې لما دغه ببری ښه دی، چې تازه وي، خوشبویي آن تر واټ پورې رسیږي، او هر درد یې په وجود کې معلومیږي. چې خفه شي، مړاوي مړاوي شي، ټوکیږي، احساسات یې له هیچا هم نه پټیږي. زه د غره د صبر ونه، چې سور لمر یې مسلسل په سر لګیږي، نه شړیږي، نه وچیږي، نه غورځیږي، نه یې باد له منځه وړی شي، نه په واورو کې توریږي او ورکیږي. چې د کال څلور موسمه ختم سیل د تزګۍ کړي، په شنو پاڼو یې پټ کړي ګذرونه د تبرونو، او پر جړړې نښتې غېږې غېږې لوی برونه، یو نیمغړی یې بېوسه که ژړېږي، ترېنه لویږي، لیدل کېږي، باکې نه وي، چاته هېڅ نه محسوسېږي، چاته هېڅ نه محسوسېږي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. کندهار له 1909 بیا يم څخه تر 2023 کال پورې یادښتونه کتاب چاپ شو. صادق رشتینی د دې کتاب د ژباړونکو او مؤلف سیف لودین سره د کتاب د محتوا په اړه مرکه کړې، او د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې ولې دا کتاب د ژباړې او تحقیق لپاره غوره کړ.
دا چې په شرکی کمپنی یا په نور اصطلاحو د ویسترن کمپنی یا هندی کمپنی په ځینو آرشیپونو کې پر افغانستان باندې د انګریزانو د دواړو یرغلونو د مهال ډیر ناویل سوي یاداشتونه پراته دي، ځکه منو د هغه وخت کندهار چې د 19مې پیړۍ د دوهمې نیمایي څلرمه برخه کېږي تر مطالعې لاندې ونیوي. په اوایلو کې دا مطالعه ژباړه سوله، تر ژباړې وروسته بیا د ځینو عالمانو او پوهانو په خبره یا د دې په لارښوونه باندې د ژباړې سره هممهاله لږ تحقیق وسو.
لمسی ریر چې د دې کتاب یادښتونه لیکلي څوک دی؟
ځینې غربیان چې لی مسیوریر ورته وایي. دی اصلا په خټه سوچه انګریز پر افغانستان باندې د انګریزانو د لمړی یرغل څخه دوه درې کاله مخکې په غالب ګمان په 1908 میلادي کال کې دی د هند د بمبئی په ایډن هال کې هلته زیږیدلی و. ابتدایي سبقونه وروسته بیا اکسفورد یا کمبریج پوهنتون ته هم تللی دی، بیا بیرته لوی هند ته راغلی دی او د شرکی کمپنی سره یو ځای شوی دی. په شرکی کمپنی کې د ده مسلک اصلا نظامی انجینری و. دی هم کندهار ته د یو انجینر په صفت باندې، البته چې د اوبو مسؤلیت به درلودي، په دغه مسلک کې د افغان انګلیس دوهم یرغل پر مهال په پوځونو کې اولنی څوک وو چې د کندهار ښار ته ننوتلی دی.
تاسو د ژباړې او تحقیق په بهیر کې د کومو تخنیکي ستونزو او ننګونو سره مخ شوي یاست؟ لکومو کسانو یا منابع مو مرسته ترلاسه کړه او د متن د اصلي معنا او د احساس ساتلو لپاره مو کومې ځانګړي لارې چارې کارولې؟
د کتاب په مجموع کې پر درو برخو باندې ویشل شوی دی. اوله برخه د لی مسریر پښتو ژباړه ده. دوهمه برخه د پکندهار کې د سردار رحیم دل خان باغ د 1909 کال کندهار د یو انګریز مسلکی عکاس بنمن سمپوسن په کامره باندې، او کندهار په لندن الستریټډ نیوز کې د هغه وخت رسامي او ځینې مزامین د په دوهمه برخه کې ژباړه سوي دي او راخستل سوي دي، البته د ځینو منابعو ماخذون څخه. دریمه برخه اوسنۍ کندهار دی. ما په دغه ژباړه کې د تحت اللفظي ترجمه څخه زه تیر سوی یم. کوشش می کړی دی چې آزاد ترجمه یا ژباړه وکم، که څه هم آزاد ترجمه خپل موافقین او مخالفین لري، خو تر ډیره وخته پرې مې هغه معیار چې یو ژباړنې باید ولري هغه په نظر کې نیولی دی.
اوس به راسو د کتاب محتوا ته. په دې کتاب کې په کومو موضوعاتو تمرکز شوی؟ او د کندهار په تاریخ کې کومې مهمې پیښې او موضوعات بیان شوي دي؟ او د کندهار د خلکو ژوند څنګه انځور شوی؟
لی مسریر د یو مسلکی انجینر په صفت باندې نه، بلکې د یو سیاح په صفت باندې هم د کندهار ځینو ساحو ته ځي، چې په هغه وخت کې د کندهار زوړ ښار چې د بودا کچکول یا کوغ چې هم د دې پروت وو، د دې دقیقه معاینه په خپلو یادښتونو کې راولي. د چلزینو په اړه باندې خبرې کوي. هلمند ته ځي، د هلمند د رود په اړه باندې خپل ځینې تخنیکي نظرونه وایي او خبرې کوي، او په عین حالت کې بیرته د هلمند څخه ځي اوسنی زابل یا کلات ته، پر لار باندې د اوبو په اړه باندې د دغه ځای د سیمې د خلکو د کلتورونو د ژبې او د عناناتو حتی د بوټو په اړه باندې هم د یادونه کوي. په کتاب کې چې ما چې تحقیق پر کړی دی، د کندهار زوړ ښار هغه وخت او اوس موقعیت یې، حالت یې او ستراتیژیک ډول یې په هغه وخت کې او اوس په کوم حالت کې دی، اوس څونه غصب شوی دی. د کندهار د واکمنانو 101 واکمنان پکښې راغلي دي چې د اوسنی والي څخه ونیسه بیا تر شاه مراد بیګ پورې. د کندهار د پوهنې په سیستم باندې خبرې شوي دي، د شاه حسین هوتک د وخت څخه بیا تر اوسنۍ دورې پورې د پوهنې د ریاست ډراماتیک تغییر او تبدیل.
د دې کتاب د محتوا په اساس کندهار د 1909 او 2040 کلونو ترمنځ څنګه پرتله کوي؟ او ستاسو تحقیق د کندهار په اړه کوم نوي معلومات او حقایق را په ډاګه کوي؟
د هغه وخت کندهار ډیر کوچنی و، شپږ دروازې درلودلې. اوسنۍ کندهار تقریبا په یو ډیره پراخه ساحه کې چې یو کوچنی شارګورټي د عینو مینې په نامه باندې هم پکښ داخل شوی دی، ودان شوی دی. البته د کندهار اداري جوړښت باندې هم په دغه کتاب کې شډیر خبرې سوي دي چې په دغه د نوي حکومت پر اتلو سره د ولسوالۍ تعداد نونس تر رسیدلې دي.
د کندهار په سیاسي او اقتصادي وضعیت کې تابان بدلون راغلی. د دې کتاب د یادښتونو په اساس د خلکو په فرهنګ او دودونو کې کوم لوی بدلونونه راغلي دي؟
د لی مسریر د یادښتونو څخه معلومیږي چې که څه هم دوی په ډیر ځایو کې وایي چې افغانان ډیر میلمه پاله، ډیر غښتلي، ډیر با فرهنګه، ډیر ژبور، او حتی په ځینو ځایونو کې یې د افغانانو د سلاخی یا باروتو په اړه باندې هم یادونه کړې ده چې سلاخی زموږ تر سلاخیو کوچنی خو چیری دي، باروت یې زموږ تر باروتو کم ظرفه خو با کیفیته یو شی دي. د لیم سریر د یادښتونو څخه معلومیږي چې موږ هغه وخت هم ډیر با فرهنګ او با ظرفیته خلک وو، او اوس هم با فرهنګ او با ظرفیته خلک یو. دا چې زموږ په کړو وړو کې، زموږ په رفتار او گفتار کې تغییرات راغلي دي، مالنداره او طبیعي خبره ده چې موږ جنگ ځپلی یو، زموږ فکرونه یې ځپلی دي، او د دې تر څنګ یې زموږ ژبنیز ثقافت ته تاوان رسولی دی. طبیعي خبره ده چې فرق به پکښې کې، خو د هغه وخت سوچوالی، سپېڅلتوب او په عین حالت کې ساده توب هغه څه دي چې بحث پر کېدلی سي.
په دې کتاب کې د جنگونو او داخلي شخړو په اړه څه ویل سوي، او د کندهار په تاریخ کې د جنگونو او شخړو اغیز څه دی؟
د هغه وخت د افغان امیر چې د ده تر یادښتو لیکلو یا د انګریزیانو تر راتک پورې لا د هغه وخت افغان امیر شیر علي خان ژوندی و، د ده د مرګ په اړه باندې ځینې مبهمې کیسې په کندهار کې د سرو زرو د کان پر سر باندې د دوو لویو چارواکو پټې خبرې، او بیا پر وروسته کې هغه خبرې تر دربارونو د باندې راوتنه یوازې په د دوی په ژبه چې په خواجه باک یا اوسنۍ زابل یا شهر صفا په دغه ځای کې 10,000 افغانان یوازې د سرو زرو د کان پر خبره باندې قرباني سوله. دغه ارکام لوی استاد علامه حبیبي، استاد غبار، استاد پوهان حسن کاکړ او ځینو نورو یې یادونه کړې ده، خو البته په د ارکامو کې تغییر سته، مګر د یو خونړي جنگ یادونه سوې ده چې دا هم اصل د کتاب یو ډیره لویه موضوع ګڼل کېدلی سي.
د ژباړې او تحقیق ترمنځ اړیکه څنګه توضیح کوي، او څنګه ډاډ ترلاسه کولای سي چې یو تحقیق دې دقیق او جامع وي؟
طبیعي خبره ده چې د ژباړې او د تحقیق ترمنځ ډیر مځکه او اسمان فرق دی. ژباړه به د یو مضمون، د یو کتاب یا یو مقالې ټکی په ټکی تحت اللفظي یا آزاد ژباړه کېدلی سي یا ترجمه کېدلی سي، خو تحقیق بیخی بل بحث دی. تحقیق به اول ځان ته موضوع یا سوژه پیدا کوي، بیا به هغه سوژه د ځینو تحقیقي میتودونو پر بنسټ شاربه. هر وخت چې وشاربل سوله، بیا به په خپل 5 حواسو باندې هغه موضوع د پخوانی ژباړه، مضمون، کتاب، هر موضوع چې و د هغه سره به پرتله کوي. د کلم د نوک یا د کلم تر سر چې هر سره وتله او ولیکل سوله، دغه ته تحقیق وایي. پر ما باندې دا کتاب ځکه ګران دی، یو خو موضوعات ما ته خپل خوند راکوي، دوهم دا کتاب د شپږو ډیرو پخوانیو کنده او ساروکو عالمانو تر نظر او فکر وتلی دی.
د کندهار له 1990 څخه تر 2013 کال پورې د یادداشتونو د کتاب لژباړون کې او مؤلف سیف الدین سرمو مرکه اوریده. اوس هم د یو بل کتاب پاړه د هنرستان په نوم کتاب چاپ شو. د دې کتاب مؤلف عبدالوهاب مومن دی. په دې کتاب کې چې 128 مخونه لري دا د پوهنې پاړه بحثونه وړاندې شوي دي. د هنرستان د کتاب له مؤلف ښاغلی مومن څخه به واورو چې کوم موضوعات دوی په خپل دې چاپ شوي اثر کې راغونډ کړي دي.
دغه کتاب سما د پانتون د څلور کلنې دورې د پایلې لیکلو څېړنیزه پروژه وه چې د نوي موضوعاتو کړکۍ پکې پرانستل شوي دي. دا چې هنر و عمومي څانګې لري نو یو برخه ادبیات دي. نو دا کتاب موږ ته واضح کوي چې په ادب کې د هنر او هنریت ونډه د څومره والی او څرنګوالي نظر څومره ده. د هنرستان کتاب څلور برخې لري: هنر پیژندنه، د هنرمند شخصیت، د ادب هنري اړخ او د یو اثر هنر موږ ته راسپړي. د څېړنې کتنه او تقریز لیکنه لارښود استاد پوهندوی ګلرحمن رحماني کړی ده. د متن ایډیټ یې بغلان ادیب بهیر پر غاړه وه او اوس دغه کتاب اکسوس کتابپلورنځي په کابل کې خپور کړی ده.
له ښاغلي مومن څخه مننه. له نوي چاپ شوي کتابه به یو ګام د یو مخکې چاپ شوي کتاب په لور واخلو. او بیا هیڅوک نه و په نوم کتاب اګاتا کریسټی لیکلی دی. دا کتاب جبار فراز په پښتو ژباړلی او سروش کتاب پلورنځي په کابل کې چاپ کړی دی. او بیا هیڅوک نه و کتاب لیکوال او مدني فعال طارق وزیر لوستی. دوی څه پکې موندلی؟ تریاورو
دا کتاب اګاتا کریسټی لیکلی چې د جنایي نولونو د ملکې په نوم هم مشهوره ده. دغه جنایي نول یواله تلوسی ډکه کیسه لري او تر پایه لستونکو له ځان سره ساتي. لومړی غواړم په لاندې ډول د کیسې اړوند خبرې وکړم یا د کیسې لنډیز کړم. کیسه داس ده چې یوې جزیرې ته لاس کسان درومي او هلته پیوه مڼې کې ژوند پیلوي. په پیل کې دوه کسان یو بل پسې وژل کیږي خو له ډیرو پلټنو وروسته نه د مړینې علت پیدا کیږي او نه هم قاتل مومي. همداسې یو بل پسې نور کسان په مرمۍ، زهرو او اعدام وژل کیږي خو د قاتل هیڅ نښه نه پیدا کیږي. د دوی له کوټو ځینې شیان ورکیږي. ټول جزیره پسې ګوري خو هیڅ شی نه پیدا کوي. په پای کې څو کسان چې پاتې دي ټول په یو بل شکمن وي او ترمنځ باور یې کاملا له منځه تللی وي. ان تر دې خپل ملګري هم یو د بل وژلو ته تیار وي خو اصلي کیسه څه ده، قاتل څوک دی او پولیس یې څرنګه مومي، د دوی د مړینې علت څه و، دا به د کتاب لستونکو ته د کتاب په وروستۍ برخه کې په ډاګه شي او دا غوټه په وروستیو کې پرانیستل شوې ده. د جنایي نولونو د مطالعې یوه ګټه دا ده چې په دې کې زیاته تلوسه موجوده وي. نو هغه تلوسه لستونکی نه پرېږدي چې کتاب پرېږدي او فکر به یې په کیسه کې بند وي چې اوس به څه کیږي، په فلاني کرکټر به څه راځي. همدا ډول د دوی ذهن کتابیدون کې پښتنې دوی مجبوروي چې ټول کتاب تر پایه ولولي. نو هغه کسان چې غواړي زنونه له مطالعې سره عادت کړي یا مطالعې ته د دوی حوصله تنګیږي نو له جنایي نولونو دی را پیل کړي. دا پیل به د ډېرې مطالعې حوصله ورکړي او انسان خوند اخیستلو او خوښۍ ته اړتیا لري. نو دا ډول داستانونه د ساتیرۍ او خوند لامل هم ګرځي. د نولونو لویه ځانګړنه او ګټه دا ده چې لیکوال پکې د خپل ژوند مختلف تجربه شریکوي. نو د توان په قیمت تجربه ترلاسه کیږي. نو که څوک غواړي چې د ډیرو په تجربو کې شریک شي او توان یې هم ادا نکړي نوول لستل دی پیل کړي. او د جبر فراز د ژباړې ښه ځانګړنه دا ده چې په ژبه برلاسه دی او هیڅ مفهوم یې ګونګتیان لري. بل خبره پکې د تصویرونو ده، یعنی د داستاني اثرو لپاره تصویري ژبه خورا لازمه ده چې فراز هم د تصویرونو په انتقال کې بریالی شوی دی. همدارنګه ځینې هغه لغتونه یې کارولي چې خاصې کنداریان کاروي یا د دوی په لهجه کې ده چې د له تشریح سره راوړي دي، یعنی لغت استعمال کړی او بیا یې په حاشیو کې ورته تشریح هم ورکړی ده. نو د لهجو د لغاتو استعمال دا ګټه لري چې د ژباړې لپاره ژبه پراخوي او ژباړن ته ډېر ویونه پلس لاس ورکوي او بدیل ویونه موندلی شي او همدارنګه د کلماتو تنوع کې مرسته کولای شي.
له ښاغلي وزیر څخه مننه چې د اګاتا کریسټی له بچنۍ ناول سره آشنا کړو. اګاتا کریسټی انګریزي لیکواله ده چې په 1918 اویایم کال کې مړه شوه. کریسټی له هغو لیکوالو څخه ده چې تر بل هر چا یې په خپل ژوند کې په نړۍ کې کتابونه ډېر پلورل شوي دي. د یو راپور لمخي د دې شپږ جنایي ناولونه تر 2 میلیارډ نسخو ډیر خرڅ شوې دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
وسم یولاند کیسلرو د وچه خبره پونم لنډه کیسه واحد الله تنویر لیکل ده. دا کیسه دوی په خپل شخ په آزادی رادیو مجله لور ولید.
معروف د دکان په الماری کې پرې هي سامانونو صافي وهلا. یو نیم پاکټ به وروا خست سترګو ته به نګدې کړ د خپلې پوب به ور کړ. زریب چې د وګد شیشې میز بل غاړې ته په لرګینه څوکې ناستو د معروف صفایي ته زړه تنګې شوې وو. خندای ویل یار نور دې ترې رنگ واړاو. معروف د خرما پر ډبی رغوي کش کړ. ولا خزرمې نه اخلي چې دکان پاک او منظم نوي. زریب خله خبرې ته جوړولا چې پر سړک د موټر سایکل تیز او زورون کی आवाज ټنډه تروش او سترګې ورنیم کاخې کړې. په غوسه یې وویل دا څومره مسته او بې پروا خلک دي. معروف د میز څنډې ته راغی. تا کوم وخت همدا پر موټر سایکل سپاره خلک پوښتلي؟ هغوی ته دا غرور او شور جوړول ډیر د نوم کار ښکاري. ظریف خپل سر یوې او بلې خواته وښوراوه. ټول خلک پرې ګرځي خو نه پوهیږم چې دا ځینې د تیز آواز اله ولې د ټایپ همره په شوق په کیږدي. معروف ساپی ته ټک ورکړ. مړه دوړه ترې راووته. مخامخ د لوبیا کوتی ته لاس ور اوږد کړ. د موټر سایکل شور او تیز خاک دویم ځل را وګرځید. ظریف په خپل ځای کې ودرېد. موټر سایکل لند د دکان مخې ته راتاو شو. سمج چې لوی ګاډګوتی ویخته یې بعد نور هم سره ببر کړی وو. په تیزۍ له موټر سایکل پښه را واړوله. رنګا پټدارا صادر غبرګ کړ. ګرد وهلیو پایڅو ته پرې ټکان ورکړ. دله سلام ورسته ویل مبارکي خو مهم نه دسته. د معروف او زریب په غوږونو کې لا هم شیبه مخ کې د موټر سایکل تیز اواز ثبتو. سمت په منډه ګره لاس تیر کړ. زریب ته وکتل او بیا یې موټر سایکل ته لاس ونیو. په څوخه ده ولا نه پوهیږم بیا هم یو څه خو وایا. ډیر سره لږ ښه. ظریف چې نورې زړه تنګ شوی و بې واره وویل لس لکه. معروف په کټ کټ وخندل. سمد موټر سایکل ته ور وکتل. پوره دوه ماشه مې پرې ور کړل څلوېښت زره. ظریف د تایید په بڼه سر وخوځاوه. سمد په داسې حال کې چې له موټر سایکل یې سترګې نه اړولې وویل یو چا سره زد ونیولم. د بای کړ او ما پرته له خبرې ور وشمیرلې. سمد نیغ معروف ته وکتل. زم چې ناوخته ده یو جوړ خزینه ته نمبره بوټ راواخله. معروف څو جوړې سره واړولې. تور پلاستیکي بوټ یې پر میز کې ښودل. دا پلاستیکي شیشه یې راځي هم کلک دی او هم ډیزاینی. سمد پر بوټونو لاس تیر کړ. ژر خو به نش کیږي نسبت نورو رقمونو ته یو عمر ډیر دی. ښه څو روپۍ درکړم سل افغانۍ. د سمد تندی تریو او شونډې وځړېدې. بل ځای پاویا دی خو زه وایم چې ته ملګری پیسې بې ځایه نشي. داویا والا هم شته خو دې کې پنځه روپۍ راوبخه او پلاستیکي کې تر دې پورته جنس نه راځي. سمد بوټونه په لاس ور بیرته کړل. نه یې وړم دومره وچه خبره څوک هندو ته هم نه کوي. مخکې تر دې چې سمد په موټر سایکل پښه واړوي معروف او ظریف خپلو غوږونو کې ګوتې ورکړې.
دا وچه خبره پنوم لدی کسی سره دا ازادی راری مجلی دا دی اونی دا گنران غارو زحمت شیبر لتاسو اجازه اخلم تر بلی خبرونیمو خدای مل
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
پیاله نس کوروم دې تشوم خودن کوروم دے تشوم خودن پیالے نس کوروم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن پیالے نس کوروم دے تشوم خودن پیالے نس کوروم دے تشوم خودن تقدیر زولنے تے دے جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑما زندان نڑو நடவும்தே ஜிந்தான நடவும்தே தேரவும் குதின ஜிந்தான நடவும்தே தேரவும் குதின கலி நஸ்கோரவும்தே தஷவும் குதின پیالے نسکوروم دے تشوم خودین نصیبہ بدلوم دے قبلوم خودین نصیبہ بدلوم دے قبلوم خودین پیالے نسکوروم دے تشوم خودین پیالے نسکوروم دے تشوم خودین کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کہ کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کہ کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے دندیا مت وم دے لگوم خودن تندیا مت وم دے لگوم خودن پیالے 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 نسکوروم تشوم خودن پیالے نسکوروم تشوم خودن تشوم 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 خودن تشوم 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 خودن تشوم 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 خودن تشوم 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 خودن 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 خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا ما تاون دے لگو ما خود نا تندیا ما تاون دے لگو ما خود نا